دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
وایان احمد الله ارچیوال په کابل کې د امریکا شازده افیر راس ویلسن فارون له تلونی او سره مرکه کې ویلي واشنگتن د میمشت تر پای د استنبول نستی د جوړېدو په هڅه کې دی. هغه ویلي د افغان سولې ټولې خکېلې خواوی د دې په لټه کې دي چې د افغانستان روانې شخړې ته سولې او هر اړخیزه لار پیدا کړي. ویلسن زیاته کړه چې امریکا په ترکیه کې د سولې یو کانفرنس چې ځنډول شوی او جوړولو ته هوډمنه ده. ویلسن وویل امریکا اوس د روژې وروسته د میمشت په وروستیو کې یونیټې ته ګوري. د ټینګار وکړو چې موخه د افغانستان ګاونډیان نړیوال خکیل لوري افغان چارواکي او طالبان د مذاکرې پر میز سره کېنول دي. ویلسن د سولې پروسه د افغان جګړې د خکیلو خواو لپاره مطلوبې پایلې ته د رسیدو لپاره یو ښه فرصت بللې. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دوه اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړې استازې زلمی خلیلزاد بیا دوحې ته رسېدلې او هلته یې د افغان او طالبانو مرکچي پلاوي سره کتلي دي. امریکایي رسنۍ وایي چې القاعده امریکا ته نوی ګواښ کړی. سی این این تلویزیون د القاعده د یو مسول لخلی ظاهرا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووزي. سی این این وایي چې القاعده په دې ډول د امریکا خلاف په ټولو برخو کې د جګړې ګواښ کړی دی. دا چې د القاعده دا ګواښ څومره جدي دی اټکلول یې سم لاسي ګران دي، خو په واشنگتن او نورو لویدیځو پلازمینو کې به هرومرو ورته پام واوړي. ځینې څېړونکي سره له دې چې ترهګریز ګواښونه لا هم جدي بولي، خدا چې القاعده د سم لاسي د کوم لوی اقدام وسولري پر اړه شک لري. په ورته وخت کې دا احتمال چې القاعده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان غوندې سیمو کې بیا ځان منظم کړي ځینو امریکایي چارواکو پیاوړي بللي. القاعده شبکه چې مشر یې د 2011 میلادي کال د مې په دوهمه نیټه د پاکستان په یبټ آباد ښار کې ووژل شو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د ځان بریا بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان غواړي چې په نړۍ کې ورڅخه کرکه ونه شي، له القاعده او نورو تورستي ډلو سره دی اړیکې پرې کړي. د دې وزارت وایان دا خبره په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وکړه. دوی وویل د کرکې نتیجه د هر ډول نړیوال مشروعیت نه لرل او د پایښ لپاره د توان نشتوالی دی. د زیاته کړه چې که طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي یوه برخه شي، د ښځو او نجونو حقونو ته له درناوي، له القاعده او نورو تورستي ډلو سره د اړیکو له پرې کولو پرته به دا ممکن نه وي. له القاعده او نورو تورستي ډلو سره د اړیکو شلون له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت د موافقې یو اساسي شرط و. د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاو په ترویکا غونډه کې ګډون کړی. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. له دې وړاندې کابل او تاس خبري اژانس ته ویلو چې د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریز رامنځته کول دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي سرمپتیش دفتر سیګار وایي چې د 2021 په لومړۍ برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې داخلي بریدونه 2% زیات شوي دي. د سیګار دا تازه راپور د اپریل په 9 د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس ته وړاندې شوی دی. په راپور کې راغلی دي چې په دغه بریدونو کې 113 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. سیګار وایي اجازه نه لري چې په راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو شمیرې خبرې کړي. وایي افغان حکومت له امریکایي ځواکونو څخه غوښتي چې دا شمیرې خبرې نه کړي. په دغه راپور کې د 2021 د جنوري له لومړۍ نیټې د اپریل تر 1 پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې داخلي بریدونه ثبت شوي دي. دا بریدونه تیر کال د همدغه مودې په مقایسه 2 برابر زیات شوي دي. راپور وایي د دا ډول ډیرو بریدونو تر شا وسلوال طالبان دي. د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې موټر بم برید له امله 13 کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د لوګر ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی رسنیو ته وویل چې نن ماښام د لوګر ولایت په مرکز پولی علم ښار کې د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر ودانۍ موټر بم برید شوی. دا چې ولې دا ځای هدف ګرځېدلی په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه ډیره زوروره وه او د شاوخوا کورونو ته یې هم زیان اړولې. د لوګر د والی وایان دیدار لونګ پیښه تاییدوي او وایي یاد برید د موټر بم په وسیله شوی، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په پاکستان کې پر رسنیو بندیزونه د بیان ازادۍ لپاره خطرناک بللي. بلینکن د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت آنلاین غونډه کې په پاکستان کې پر رسنیو د لګول شویو ښکاره بندیزونو په اړه وینا کې دا خبره کړې ده. د امریکا د بندنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د بشري حقونو په اړه راپورونو او در رسنویو لاری لیدلی چې په پاکستان کې خبري اعلان او د هغوی کورنۍ اکثره د امنیتي ادارو سیاسي ګوندونو وسلوالو او د نورو ډلو لخوا ځورول کیږي او ورته اختارونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن په خپله وینا کې وویل امریکا په څو واري په پاکستان کې د رسنویو د ازادۍ پورې تړلې ستونزې او اندېښنې د پاکستاني چارواکو سره په ناستو او بحثونو کې راپورته کړي دي. د کورونا د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ترکیې حکومت لخوا د دریو اونیو لپاره د الکولو په خرڅولو بندیز په ترکیه کې یو سیاسي توپان راوړسته کړي. د ترکیې سیاسي اپوزیشن حکومت د کورونا په پلمه د خپلې مذهبي اجنډا پر عملي کولو تورن کړي. په پارلمان کې د خلکو د جمهوري ګوند مرستیال د الکولو پر خرڅلاو بندیز غندلې او هغه د کورونا په پلمه په ترکیه کې د ټولنیز مهندسي یو هڅه بللي. د پنځشنبه په ورځ پر الکولو پیل شوی بندیز به د دریو اونیو لپاره دوام کوي. حکومت دغه تورونه رد کړي خو په دغه اړه د حکومت انکار د سیاسي اختلافاتو په حل کې مرسته نه ده کړي. حکومت ویلي چې پر خپل پریکړه به کلک ودرېږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پر الکولو د بندیز له خپل پریکړې نه پشا کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو لاندې
د سیمه او نړۍ
خبرونه
واوریدل.
پام وکړئ
چې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د پنځمې پورز په دوه کې د امریکا، روسي، چین او پاکستان استازي په یو غونډه کې د افغانستان د سولې په مسلې خبرې وکړې. افغان حکومت د سولې له هڅو هرکلی کړې. لبل خوا سفیر خلیلزاد د دغه غونډې وړاندې په دوه کې د سولې مرکزی پلاو سره کتلی دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
تاکل شوی جمع په مازیګر په دوه کې د افغان سولې بهیر په تړاو افغانستان لپاره د امریکا، روسي، چین او پاکستان ځانګړي استازي د مسکو د تورکا کانفرنس په دوام په یو غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیت کابلوب د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د چین او پاکستان د سالو سربیره د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي سفیر زلمی خلیزاد هم په دې غونډه کې ګډون کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د نننۍ غونډې جوړېدو هرکلی کړی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایان حمید تهذیب امریکا غا کشن عربی ته ویل چې په مسکو کې د مارچ په میاشت کې د تورکا د کانفرنس غړي اعلامیه ته په کتنې چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د جوړیدو سره مخالفت ښودل شوی او د نننۍ غونډې د جوړیدو هم هرکلی کوي.
قابل تذکر است کې صلح از
خغلی تهذیب ویل د اول ورده چې صلح د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي لومړیتوبونو څخه ده. موږ د هیوادونو د هر میکانیزم پرمات او حقيقي اقدام څخه چې د افغانستان د سولې به د مانالون کو خبرو پړاو ته داخل کی ملاتړ کو
حمایت نکونیم.
په دوه کې دغه غونډې جوړېدو د مخه د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زمي خلیزات تیر ورځ په قطر کې د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزی پلاو سره جلا جلا کتنې کړي او د سولې بهیر په ګړې کولوي ورسره خبرې کړي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د دغه کتنې په باب خپل ټویټر په باندې لیکلي چې د دغه پلاوی یو شمېر غړو د سفیر خلیزات سره په دې غونډه کې د افغانستان د سولې مذاکرات د بهیر په حق له خبري کړي او خاغلی خلیزات د سولې د مذاکراتو د بهیر د ګړندې کول لپاره د متحده ایالاتو د اقداماتو په حق له ورته معلومات ورکړي. دغه پلاوی ویل چې سفیر خلیزات په دې غونډه کې اوسل بیا د افغانستان حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم هم رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د مشر د سیاسي چارو مرسیال او په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالبانو یو پلاوی تیر ورځ د سفیر
خلیزاد سره کتلی دي. 2018 کال د اپریل میاشتې په 28 نیټه مازیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم له برادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې.
سفیر خلیزاد طالبانو د مشر د سیاسي چارو مرستیال او په دوه کې طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره دا کتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له مخې په ټول بهرني ځواکونه نن د جمعې پر ورځ افغانستان څخه وتلی وي. خو د امریکا جمهور رئیس پریکړه کړې چې خپل ځواکونه د سپتمبر په 11مه له افغانستان څخه وباسي. طالبانو د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه غندلې او د دوه له تړون څخه سرغړونه بللې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې په یوه چاودنه کې ګڼ شمیر وګړو ته مرګ جوړ لاوخته د پیښه پاړه نور جزئیات د پیښه د عیني شاهد محب الله ارمل لاور خغله ارمل لمړی د پیښه په ترنګواله غږیږي.
سلام تاسو ته او د امریکا غږ ټولو درنو اوریدونکو ته. 14 ماښام شپږ بجې او 50 دقیقې وشو، دقیقا په شپږ بجې او 40 دقیقو باندې د ماښام اذان کیږي او 10 دقیقې د اذان نه تېرې شوې وي چې 14 وشوه. د 14 ځای د ملکی روغتون سره نږدې و چې په یو کور کې دغه 14 رامنځته شوې ده چې غلطه د ازری ولسوالۍ ځنې اوسیدونکي ملکی او نظامی مامورین او دغه راز یو شمیر ملکی وګړي اوسیدل. دغه راز ځنې کسان چې د کانکور امتحان ته راغلي وو هم هلته وو چې یو موټر مازدا ډوله موټر سیمې ته داخل شوی دی. دغه کور ته ورته ویلي دي چې موږ ځنې مرستې راوړي دي، څنګه چې د دروازه نه نتلی بس انفجار کړی دی. د 14 تاثیرات تر یو کیلومتر پورې لیدل کیږي او تر یو کیلومتر پورې د کورونو شیشې ماتې کړي دي.
څومره کسان په دې کور کې اوسېدل؟
په دغه کور کې شاوخوا 15 کسان ټول اوسېدل چې ځنې تر خاورو لاندې دي. 25 کسان په لومړي پوړ کې چې اوسېدل هغه مکمل تر خاورو لاندې دي. سیمې ته امنیه قوماندانۍ، ولایت مقام او ځنې نور چارواکي رسېدلي دي او عملاً اوس هم په ساحه کې کار کوي. جرکنونه او ځنې نور وسایل ساحې ته رسېدلي دي او کوشش روان دی چې کوم کسان چې تر خاورو لاندې دي هغه راوباسي.
ښه، اساس پوینه چې شپېته کسان په دې کور کې اوسېدل، نو دا څوک وو؟ اول دا کور په نخه یا هدف شو؟
لوګر د ولایتي شورا رئیس اسیب الله ستنګزای وایي چې په دې کور کې د ازری ولسوالۍ چونازر ولسوالۍ له مرکز نه لری پرته ده او لارې نام نه دي. د ازری ولسوالۍ ځنې ملکی او نظامی مامورین دلته د تیارې پرواز ته منتظر وو چې هماغه ادب ګرځول شوي دي، خو تر څنګ په دې کور کې هغه متعلمین هم له بده مرغه چې له منځه تللي چې دوه ورځې وړاندې د ازری ولسوالۍ نه مرکز پل علم ښار ته د کانکور د ازموینې لپاره راغلي ول.
تاسو خپله د پیښې په وخت کې په کوم موقعیت کې چیرته وئ؟
کور د 14 له ساحې نه شاوخوا 3.5 یا 400 متره واټن لري او ترمنځ مو ډېرې لوړې ودانۍ نورې هم شتون لري چې سره له دې هم زموږ د کور اکثره شیشې ماتې شوي دي. موږ په ډوډۍ باندې ناست وو چې شیشې ماتې شوې او د 14 یو ډېر بیکاره غږ راغی. زما یوه وړه لور ده، هغه وډاره شوه، وی ژړل. نو موږ باران د ښیښو کې خدای بچ کړي، خو په ټوله کې یوه دردونکې او یوه غیر انساني پاجعه وه چې په دو پل علم ښار کې نن پیښه شوه.
تاسو خپله خو هم د همدې سیمې ځایي اوسیدونکي هستئ، هر څه له نږدې ګورئ او څارئ. څه فکر کوئ چې د عامې روغتیا ریاست دا وخت د دومره زخمیانو د تداوی دپاره وسایل، چپرکټونه، ډاکتران یا نور لازم طبي وسایل لري په اختیار کې کنه؟ او بل دا چې د عامې روغتیا ریاست څه وایي چې دوی ته تر دا مهاله څومره مړي او زخمیان لېږدول شوي دي؟
د لوګر د ملکی روغتون ځنې کارکوونکي وایي چې تر اوسه پورې 12 جسدونه یا مړي دوی ته وروړل شوي دي او تر 500 ډیر ټپیان وروړل شوي دي. دوی وایي چې موږ 100 بسترونه آماده لرو او تر څنګ د امبولانس امکانات هم موجود دي. دغه حساب باندې کوم خاص مشکل نه لیدل کیږي. دا چې ملکی روغتون د 14 موقعیت ته ډیر نږدې دی، بلکې له دغه کور سره څنګ په څنګ موقعیت لري، ویل کیږي چې خپل ملکی روغتون هم ډیر غټ زیان لیدلی دی او ډیر اتاقونه یې ژوبل شوي دي. وغلته چې کوم ناروغان بستر ول، هغه هم اکثره زخمیان شوي دي او شیشې ورباد شوي دي. نو تر اوسه دقیقې شمیرې په لاس کې نشته، خو د صحت عامې ریاست د شمیرو یا ارقامو په اساس چې 12 مړي وروړل شوي دي او تر 60 ډیر زخمیان وروړل شوي او ویل کیږي چې ممکن دغه شمیرې ور په ور نورې هم لوړې شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځمې پورز د جورجیا ایالت تلل. هغه د خپل کار په لومړی سر ورځو کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو او اصلاحاتو په باب د انتخاباتي کمپاین په سیر په یوې لویې غونډه کې وینا وکړه. په دې اړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالې پارسي ویرا کسوارا د رپورت خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
بایدن د جورجیا ایالت مرکز اټلانتا ته نږدې په غونډه کې په خپل وینا کې د تیرو سلو ورځو په موده کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو ذکر وکړ. سږ کال په جنوري کې د سنات مجلس په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د جورجیا په ایالت کې د دوه مهمو چوکیو د ګټلو له امله یو باریک اکثریت د هغوی په برخه شو او جمهور رئیس ته د دې توان وربخه چې په کانګرس کې خپل اجنډا تعقیب کړي. ښاغلی بایدن په خپل وینا کې ویل ما غوښتل چې دلته راشم ستاسو او د دواړو سناتورانو جان اوسوف او رافائل وارنک شکریا ادا کوم. د همدغو دوو چوکیو د ګټلو په وجه بری زموږ په برخه شو. 240 میلیونه دوزه واکسین خلکو ته لګول شوې دي او د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د امریکا اقتصاد 6.4% وده وکړه. د امریکایي کورنیو د پلان له مخې به په امریکا کې د ماشومانو د تعلیم ساحه پراخه شي او هم به د هغوی لومړی روغتیایي پاملرنه بهتره شي. بایدن وایي چې د دې برنامې د امریکایانو لپاره به پر بډایو امریکایانو باندې د مالیجاتو د زیاتولو لاري پیسې پیدا کی. خاغلی بایدن سکال په مارچ کې د امریکایي زیربناو درغول لپاره د 2.3 ټریلیون ډالر په مصرف پلان هم اعلان کړ. د واشنگتن د جورج ټاون په هنتون د سیاسي منیجمنت د پروګرام رئیس ټاډ بیلټ په دې اړه امریکا ته ویل نو موړه اصلن کوشش کوي چې د هغو رای ورکونکو ملاتړ به ترلاسه راوړي چې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او یا هغه خلک چې د رست بیل په نوم یارتونو کې د کار او روزګار د فرصتونو له لاسه ورکولو وروسته د دیموکرات ګوند پرېښوده او د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د بری لپاره لاره اواره کړه. د رويټرز اجانس او د اپساس د تازه سروې لمخه 55% کې امریکایان د بایدن د ادارې له اجراءاتونو راضي دي او 15% خلک چې د امریکا د نفوس غوڅ اکثریت تشکیلي د کوويد 19 د پندېمیک یا وبا په خلاف د بایدن د ادارې له اجراءاتونو خوشاله دي. 25% کې امریکایان د امریکا د اقتصاد رغول لپاره د بایدن د ادارې د اقداماتونو خوشاله دي. سید سلیمان شاه د امریکا غاګ واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په داسې حال کې چې کرونا پیښې زیاتې شوې، ترکیه د پنځمې پورز د دریو نیو لپاره سخت قیودات وضع کړل. ترکی چارواکي په ابتدا کې د دغه ویروس د مخنیوي په برخه کې د بریا ادعا وکړه، خو اوس کې د شي د هواد په ناسنجول شوی ډول د محدودیتونو د لری کېدو قیمت ورکړي. نور حال پر رپورت کې
دا په ترکیه کې د کوینولس وباله په لاره هیڅ تر ټولو سخت بندیز دی چې لګول شوی. د خوندزو نه نیولې تر پلورنځو پورې بند شوی دي. یوازې د خوراکي توکو پلورنځو په څیر اړینو کاروبارونو ته د خلاصېدو اجازه ورکړل شوی. د استانبول یو شمیر کاروباریان وای دوی د راتلونکو په اړه ویره لري.
زنه غواړم چې دا د اتل سورزو بندیز غیر عادلانه و بولم، خو په حقیقت کې زه دې ته د پای په سترګه ګورم. ترکان د بشپړې نا امیدۍ په حال کې دي. دا یوازې تریوي کچې پوري د زغم وړ ده.
د ترکیه حکومت د ترکانو لپاره هیڅ مالی جبران نه دی اعلان کړی. د ترکیه محلي رسنیو د رپورټونو په اساس لا د مخه د غیر رسمي بیکاری کچه 25 سلنه څخه لوړه ده. په داسې حال کې چې مرستندوی ډلې د بیوزلۍ د ډیریدو راپور ورکوي او خبرداري ورکوي چې د ټولنې لوی برخې د کافي خوړو موندلو لپاره مشکل لري. په ښار کې یوازې هغه کسان ګرځېدلی شي چې ځانګړي اجازه لیک ولري. ترکیه د چهارشنبې په ورځ د 40,000 پیښو راپور ورکړ چې دا په اروپا کې تر ټولو لوړه شمېر ښیي. د ترکیه د طبي اتحادیې رئیس سیبنم کورورو وایي چې د ترکیې روغتونونه په سخت وضعیت کې دي.
د روغتون چپرکټونه لا د مخه ډک دي. په ځانګړې توګه د عاجلې برخې دوی باید د کووډ-19 نوي کلینیکونه خلاص کړي او همدارنګه د روغتیا برخې مسلکیان به ناهیلي شي. دوی د مخه ستړي دي او په دې نوي حالت سره به پر روغتیایي سیستم لوی پیټه یا درون بار شي.
نوی پیښې وروسته له هغه ډیر شول چې حکومت په مارچ کې محدودیتونه کم کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان حتی ټول هیواد ته سفر وکړ او په کور دننه لوبغالو کې لوی ګوندی غونډې جوړ کړې چې د اپوزیسیون ګوندونو لخوا یې سخته غندنه وشوه. اردوغان د دوشنبه په ورځ نوی بندیزونه اعلان کړل او خبرداري ورکړ که ترکیه په دې کې ناکامه شي نو درون قیمت به ورکړي. په داسې وخت کې چې اروپا د بیا پرانیستلو مرحلې ته ننوځي، اردوغان وویل ترکیه باید په چټکۍ سره د قضیو شمیر له 15,000 څخه هم کم کړي او که داسې ونشي نو دوی به وروسته پاتې شي. هغه وویل ترکیه به د دې پایلې له سیاحت څخه تر تجارت او تعلیم پورې په هر ډګر کې به وګوري. سیاحت د ترکیې اقتصاد لپاره حیاتي ګڼل کیږي، د بهرني عاید اصلي سرچینه دی او په میلیونونو کسانو ته دندې برابروي. د روغتونونو ډکېدو او د سیاحت فصل رسیدو سره شننکي ورستي ګرځبندیز یو داسې خبري چې انقره په هدلې وخت ژر د لاسزي. ګالرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د پکتیا د اریوب زازي ولسوالۍ د خونځي او خونکي او ځکهونکو وایي چې د خونکو او د درسي توکو له کمښت سره مخ دي. دوی له دولتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دغه ستونزو په اړه کې ورسره مرسته وکړي. خبريال ابراهيم رحيمي له سیمینه رپورت لري.
د دې خونځي مدیر اجب خان وایي که څه هم په افتخاري ډول یو شمېر لوستې ځوانان د خونکو په توګه ورسره کار کوي او دا ستونزه څنګه څه هواره شوي، خو د درسي خونو او توکو په ځانګړې توګه د کتابونو له کمښت سره مخ دي.
په بار بار مونږ په هنر ریاست ته پیشنهادونه کړي دي چې ان رئیس احکام را کړي مربوطه شوبې ته لیکلي دي چې جدي اجرات وکړي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالې په موارد نه دي شوي. صحیح او بنه لرو او همدا حال تشنابونه نه لرو او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. تر اوسه پورې مونږ پلیسي کې د دولت چې هغه مونږ سره د دوی چې هغه نصاب درې کلنه دوره پر کېږي، د یو کتابونو شمیر په سیم کې یو یا دوه کتابونه. نور اکثره کتابونه مونږ په ځکهونکو اخیستي دي. دولت طرفه مونږ ته کوم کتابونه اوس په حال نه دي راکول شوي.
یو شمیر ځکهونکي وایي چې د دوی له جملې ځینې ځکهونکي کتابونه او نور درسي مواد په پیسو اخلي، خو زیاتوي چې د اقتصادي مشکلاتو پر اساس ټول ځکهونکي د اخیستلو واس نه لري.
نن می زبیحلا او د دولسم ټولګي زده کوونکو یم. تقریبا د کتابونو لکه مخ سره مخامخ یم، لابراتوار نه لرو، لابرانت نه لرو، د درسي مواد نه لرو. همدارنګه د استادانو لوی استونز چې تاسو ته معلومه ده، د استادانو کمخ د مونږ پلیسي کې دغه د منځت لمنځت لري. همدارنګه مونږ د اوبو سیستم نه لرو.
د نورو استونزو نیمګړتیا او ترڅنګ په ټولیز ډول د پکتیا خونځري 2015 خونکو لکه مخ سره مخ دي، خو چارواکي وایي چې دا ستونزې تر ډیره بریده د لوستو کسانو په مرسته هواره کړي. د اریوب زازي ولسوالۍ اوسیدونکو په شمګل وایي چې خلک د معارف له بهیر سره پوره همکار دي، خو زیاتوي چې دولت د هغه ستونزې هواره کړي چې د خلکو وس نه ورته رسیږي.
زه په دانې شکر وباسم چې د مو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کوون کې دي. او مخ کې مو یو نفر نه لرلو، اوس لاس نفر 15 نفر 15 نفر داس د کوون کې لرو. او مینا مدوم را وسه زیاته شوی چې دی حد نه مو وسه زیاته شوی. څومره همکاري چې ماری بغوړی مو وسه کوم، د دې سر په بدلانې ماری ته تیاری مو همکاري وسه کوم چې بو دغل ودونه زداکړي وکي، پوه شي ورور خپل ادب ته ورسي، ګوج د وطن ته خدمت وکي.
په ورته وخت کې د پکتیا د پوهنې رئیس کوچ اجازه یې وای چې یادې شوی ستونزې د پوهنې له وزارت سره شریکي کړي.
تاسو بهتر معلومه ده نه یوازې په پکتیا کې بلکې د هیواد په ګوډ ګوډ کې په ټول هیواد کې د خونکو د کمښت سره مخ یو. ولله الحمد په پکتیا ولایت په هنه ریاست د پکتیا د ولسونو سره په تفاهم باندې په اړوب ځای ولسوالۍ کې او همدارنګ اړوب ته ورته په نور ولسوالۍ کې په افتخاري شکل سره خونکو ګمارل دي.
د غرض هغه زیاتوي چې په دې ولایت کې د تیر کال راهیسې د اویا خونځي پر ودانیو هم کار روان دی چې په جوړیدو سره به د سرپنا د نشتون ستونزه هم تر یو بریده هواره شي.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غاګ سر مقاله ده.
د روسي د حکومت له مخالف قید شوی سیاسي مشر الکسی ناولنی د مخ په خرابیدونکو صحت په باب د متحده ایالاتو اندېښنې زیاتې شوې دي. ناولنی د دې لپاره چې چارواکي مجبور شي چې په مناسبه توګه درملنه وکړي د څلور شورز وګت د لوګې احتساب پاتې ورسو. هغه په املا او لنګو کې د سخت درد شکایت کوي او هم د ټخی او تبې شکایت لري. چارواکو چې د زندان په کومه برخه کې ناولنی اچولې ځینې ناروغان د تبرکلوز د ناروغۍ په وجه په روغتونونو کې بستر شوي دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي وایندې میرمن جین ساکی ویلې دي چې جمهور رئیس بایدن د ناولنی د صحت د خرابېدو له امله پریشان دی او د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس هم په دې اړه د متحده ایالاتو د حکومت اندېښنې مناکسې کړې او ویل موږ له چارواکو نه غواړو چې د صحت او سالمتیا په خاطر ټول ضروري اقدامات وکړي. نیټ پرایس زیاته کړه چې موږ یو ځل بیا په دې تاکید کوو چې په سمدستي توګه دې له بند نه آزاد شي او هم باید د هغه د ملاتړ کوونکو د زپلو او زورولو لړۍ پای ته ورسیږي. پر زهر باندې د خاغلی ناولنی د مسمومولو په جواب کې چې د وی کیمیاوي وسلې نه پکې استفاده شوې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغو بندیزونو موده وغځوله چې په 1990 مریز کال کې په بریتانیا کې په زهر باندې د روسي د حکومت د یو بل سیاسي مخالف سرګی سکریپال د مسمول نه وروسته پرې لګولیو. سربیره پر دې د متحده ایالاتو د خزانه وزارت او د بهرنی چارو وزارت دواړو پر توتنو روسانو او هغو ادارو باندې بندیزونه ولګول چې د روسیې د فدراسیون د کیمیاوي وسلو د تیارولو د پروګرام او د دفاعي او استخباراتي سکتورونو سره تعلق لري. متحده ایالات غواړي چې روسیا پر دې باندې آگاشي چې دا ډول ناوړه عمل به شدید عواقب ولري. متحده ایالاتو د روسي نوم د هغه هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې نشي کولای د امریکا نه دفاعي وسایل او دفاعي خدماتو پورې مربوط آلات او وسایل وارد کړي. د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن وای د متحده ایالاتو حکومت په دې خاطر خپل صلاحیت نه استفاده وکړه چې روسیې ته دا پیغام ورسوي چې د سیاسي مخالفانو په خلاف د کیمیاوي وسلو استعمالول د منلو وړ نه دي او د نړیوالو نورمونو سره په تضاد کې واقع کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وای نه غواړم چې په دې اړه له مخکې نه وغږیږم که مسکو په همدې لاره باندې مخ په کته سفر جاری وساتي موږ به په مقابل کې څه ډول نور اقدامات وکړو. خو نوموړي زیاته کړه چې مسکو باید په دې باب هیڅ ډول ابهام ونه لري چې موږ به له ښاغلي ناولنی سره د ناوړه چال چلند او سلوک حتمان تپوس وکړو.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاګ سر مقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرشي.